امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړی دا دې د امريكا غاگ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی خبری خبرونه پیلېږي نن د چهارشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د وګي د میاشتې دویمه نیټه ده پروانه خبرونه کې بواوري ملګری ملتونه رپورت ورکوي چې په افغانستان کې بشري وزه ورس په ورس خرابیږي او ماشومان پکې د خطر سره مخامخ دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل په برخه کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړی او د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د جنگ میدان پراخه کیږي د نو اوریدونکو په دې موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واوري او زموږ د همکار سید بختیار شانه د دې وخت خبرونه واوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز د سوریې یاغیانو پرون یو ځل بیا د دمشق په خار حمله کړې ده د پاکستان د ملي شورا غړو په مطلق اکثریت یو ځل بیا په خپل ملک کې د نظامی محکمې د جوړولو په سر موافقه کړې ده او په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت مقامات وایي چې په 2019 کال کې به هغوی هڅه وکړي چې د داعش ډله ختمه کړي او دا د اوس پوره خبرونه واوري پرون په داسې وخت کې چې د سوریې حکومتي قواو کوشش کوو چې د دمشق په ښار د یاغیانو دویمه حمله په شا وتنبئ هلته هغه خار د توپونو ډزو ولړزو د دمشق ختیځ ته د جبار او د قابون سیمو ته په غځېدلو لارو د حکومتي قواو ټانکونه ولاړ دي او ویل کیږي چې حکومتي جنګي الوتکو د یاغیانو په مورچو بمباری کړی دي د سوریې دولتي ټلویزیون ویلي دي چې د دمشق په خار کې د یاغیانو په ډزو کې 15 تنه زخمي شوي دي په مقابل کې حکومتي قواو یو زیات شمېر یاغیان یا وژلي یا یې زخمي کړي او یې هم ژوندۍ نیولې دي پرون د پاکستان د ملي شورا غړو په مطلق اکثریت د دوو میاشتو ځن نو ورستو د دوو کلونو د پاره د نظامی محکمې د جوړولو فیصله وکړه په پاکستان کې دغه نظامی محکمه د 2015 کال د جنوري په میاشت کې هغه وخت جوړه شوه چې په پېښور کې د فوز په یو مکتب د پاکستانی طالبانو په حمله کې 130 تنه چې زیاتره ماشومان وو مړ شول مګر د بشر د حقوقو مدافعین وای چې په نظامی محکمه کې لکه څنګه چې لازم ده هغه شان عدالت نه پزای کیږي او د ملکی محکمې برخلاف و دغه محکمو کې د مجرمانو د قانوني حقوقو نه سرغړونه کیږي د پاکستان د داخله چارو وزیر نثار علی خان د برتانیې د داخله چارو د وزیر امبر گروت سره چې د اسلام آباد نه په سفر راغورغلی و په یو ګډ خبری کانفرانس کې ویلی دي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تشنج په کمولو کې د برتانیې د اساسي رول نه مننه کوي په دې لړ کې هغه د پاکستان د داخله چارو وزیر د دوشنبه په ورځ هغه فیصله ته هم اشاره وکړه چې د افغانستان سره د خپل سرحدونو د خلاصولو په باب کړی و د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د سرحدونو د تړلو عمل د دغه دواړو ملکونو ترمنځ تنشنج لا پسې زیات کړ تر څو چې بلاخره برتانیې په تیر هفته کې د افغانستان د ملي چارو د امنیت د مشاور حنیف اتمر او په خارجي پالیسیو کې د پاکستان د صدر اعظم د مشاور سرتاج عزیز ترمنځ خبرو ته زمینه برابر کړه په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت مقامات وایي چې دوی به د 2019 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د داعش د ډلې تباه کولو ته زیاته توجه وکړي په افغانستان کې د نړیوالو قواو د قومندان ویان بل سالیون امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې د افغانستان فوز د داعش په ضد په جنګ کې کامیابه دی برتانیا وایي چې د امریکا په شان به د هغو شپږو ملکونو د الوتکو په پروازونو کې چې برتانیې ته راځي د هغې مسافرو ته به د لپټاپ او د نورو غټو برقي سامان آلاتو د راوړلو اجازه ورنه کړي برتانیا وایي چې هغه برقي سامان آلات چې 16 سانتي متره طول 9.3 سانتي متره عرض او 1.5 سانتي متره ضخامت نه لوی وي هغې ته به اجازه ورنه کړي چې د هغو الوتکو مسافرې په الوتکو کې د ځان سره انتقال کړي چې د ترکیې لبنان اردن مصر تونس او د سعودي عربستان نه برتانیې ته پروازونه کوي په بوسنیا کې د سربانو د یو فوزي جنرال راتکو ملادیچ مدافع وکیلانو ویل دي چې هغه دومره سخت نه جوړه ده چې کچاري د علاج لپاره بهر ته اجازه ورنکړی شي، ممکن د جنگی جنایتونو محکمې ته د حاضر دل نمخ کې مړ شي. د خغلی راتکو ملادیچ مدافع وکیلانو پرون د سې شنبه ورځ د ملګرو ملتونو د جنگی جنایتونو محکمې ته لیکلي درخواستې لیږلې دي او په هغه کې دا هم ویل دي چې د علاج او د بشری خواهوګۍ په خاطر د حق ته اجازه ورکړی شي چې د توقیف نه راوځي. د سربانو په دغه فوزي جنرال یو لس الزامونه لګیدلی دي او چې په هغې کې په 1995 کال کې د بوسنیا په سربریناس کې د 2000 مسلمانانو چې ماشومان پکې هم وو د قتل عام قضیه هم شامله ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې وخت خبرونه واوریدل. په موکړی دی رپورت ته ملګری ملتونو رپورت ورکوي چې په افغانستان کې بشري وزه ورس په ورس خرابیږي او ماشومان پکې د خطر سره مخامخ دي. دوی د روغتیايي خدمتونو او د مکمل غذا د نه موجودیت په علت په وړوکوالي کې مري. خبریال لیسا شلاین په دې باره کې د جنیو نه داسې رپورت را لېږلې.
ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې په افغانستان کې به په روان کال کې 9.3 میلیونه کسان بشري مرستو ته ضرورت ولري. نړیوالې ټولنې 550 میلیونو ډالرو مرسته غوښتنه کړې ده چې 5.6 میلیونو بې وزلو کسانو سره مرسته په وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د انسجام د دفتر نطاق یانس لیریک وایي دا د افغانستان د ټول نفوس تقریبا 1/3 کیږي او 13% له هغه شمیر نه زیات دی چې په 2018 کال کې ملګرو ملتونو ورسره مرسته کوله. لیریک خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We expect very high levels of conflict-induced displacements and already this year over 38,000 people have been newly displaced. In addition to that, we expect more returns of vulnerable families from Pakistan who will in fact not return.
موږ توقع لرو چې د جنجال په علت سره به ډېر کسان بې کوره شي او په روان کال کې لا پخوا 8000 نوي کسان بې کوره شوي دي. پر سره پر دې موږ توقع لرو چې له پاکستان نه نورې کورنۍ راستنې شي چې دوی به خپل سیمو ته ولاړ نه شي، مګر په افغانستان کې دننه به بې کوره وي. دوی تش لاس افغانستان ته راستنېږي او واقعا دوی زموږ مرستې ته ضرورت لري. لیریک نو وایي احتمال لري چې د ژوند د ژغورنې مداخله به ضرور وي او په روان کال کې به روغتیایي خدمتونو او مکمل غذا ته عاجل اړتیا وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې به ماشومان او میندې د خطر سره مخامخ وي. دغه اداره وایي افغانستان به په نړۍ کې یو له خطرناکو ځایونو نه وي، ځکه چې ماشوم یا مور ډېر کمو روغتیایي خدمتونو ته لار لري. یونیسف راپورټ ورکړی دی چې هر کال په افغانستان کې ښځې د امیندوارۍ په وخت کې عمري. دغه راپورټ وایي په 2015 کال کې د هر 13 افغان ماشومان نه یوې له یو کنالۍ نه د مخه مړ شوي وو. د یونیسف نطاق کریسټوف بولریک وایي څه باندې 40% افغان ماشومان چې عمرونه یې د 50 کلونو کم وي د کم غذایي سره مخامخ دي او دا په نړۍ کې تر ټولو نه لوړ شمیر دی. بولریک نو وایي
Stunting, as you know, is a sign of chronic undernutrition during the most critical periods of growth and development in early life. Children who suffer from stunting are more likely to contract disease.
د تاجو خبره دا ده چې ماشوم ته د ودې او پرمختګ په وخت کې مکمل غذا نه رسیږي. احتمال لري چې دغه ماشوم ناروغ شي. احتمال لري چې د روغتیا اساسي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري او په ښوونځي کې ښه نتیجه ورنه کړي. د وای 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته نه ځي. د یو اټکل له مخې 15% نجونې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خکېدو او د دوانو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل په برخه کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړي او ویلي دي چې د لندن په درې اړخیزه غونډه کې پاکستان ژمنه کړې چې د تبیس پرته او په صادقانه توګه به د ټیریزم په ضد مبارزه کوي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره هم دواړو هیوادونو د یو لړ اقداماتو د ترسره کولو په سر هوکړه کړې ده. پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان او پاکستانی حکومتي چارواکو ترمنځ په وروستیو مذاکراتو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خکېدو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل په برخه کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړی او ویلي دي چې د تروریزم سره د یو شان مبارزې په برخه کې یو لړ ګامونه اخیستل شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد امریکا غږ ته وویل د افغانستان او پاکستان چارواکو په وروستیو لیدو کاتو کې له تروریزم سره له تبعیضي چلند پرته او په صادقانه توګه د مبارزې ژمنې کړې دي. د خیر الله آزاد پر وینا د غژمنې افغان حکومت او پاکستانی لوري د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د برېټانیا د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار په حضور کې کړې دي او په دې برخه کې پرمختګونه هم شوي دي.
ټول دلو سره بعد مبارزه ګډه مبارزه وسی او په مبارزه کې هماهنګي وي په ټول دغه منطقه کې. افغانستان خو همیشه بدون تبعیض نه د ټول ترسته دل ځای صادقانه مبارزه کړې ده. خو مونږ د دغه منطقې یوازمن خصوصا پاکستان څخه دا غوښتنه ده چې بعد دوی بدون تبعیض نه مبارزه وکړي. نو دوی دا ځلې
د ښاغلی آزاد پر وینا په دې غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خکېدو لپاره هم دواړو هیوادونو د یو لړ اقداماتو د ترسره کولو پر سر هوکړه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال د پاکستان لخوا د تورخم او سپین بولدک چمن د دروازو پرانیستلو ته په اشاره وویل افغانستان تل ټینګار کړی چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې رغنده همکاري د دواړو هیوادونو د خلکو په ګټه تمامېدلی شي. خو د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستان لخوا لارو پرانیستل د افغانستان لپاره کوم ګټور اقدام نه ګڼي او وای څومره زیان چې پاکستان ته د دروازو د تړلو لامل رسیدلې هم زیان افغانستان ته نه دی اوخته. د سیاسي چارو کارپوه اکبر جان پولاد امریکا غږ ته وویل پاکستان به هیڅکله د تروریستي ډلو لملاتړ څخه خلاص وانخلي او ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید په نړیواله کچه د پاکستان د منځوي کېدو پالیسۍ ته دوام ورکړي.
افغانستان حکومت څومره صدا دی چې دوی په دې باندې باور کوي چې دوی به د حقانی نه تیر شي، دوی به د طالب د پروژې نه تیر شي. طالب پروژه او طالب موجودیت د پاکستان یا د پنجابیان لپاره دا یو د شیدو غوا ده. کله یې پروسانو خرڅي، کله یې په امریکایانو خرڅي، کله یې په انګلیسانو خرڅي، هر څه ته شدي وغواړي یو هیواد د امتیاز واخلي همدغه طالب په واسطه اخلي. بنان تر دې حده پورې ځانونه باید صدا نه کړي همدغه پالیسي چې دوی نیولې ده په نړۍ کې منځوي انزوا حالت ته روان کړی دی، دا باید وشي.
اکبر جان پولاد ویل په لندن کې ترسره شوی مذاکرات به په موقته توګه د ناامنیو کچه راکم کړي او حالات به سم کړي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزه به دایمي حل پیدا نه کړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ورسته له هغه ترنګل شوې چې پاکستان شاوخوا یو میاشت مخکې له افغانستان سره په تورخم او سپین بولدک چمن کې خپل دروازې د دغه هیواد په یو شمېر خارونو کې له تروریستي بریدونو ورسته وتړلې او هم د افغانستان په ختیځ کې په دوو سرحدي ولایتونو په سلګونه توغندي وویشتل. له هغه ورسته افغان حکومت د پاکستان لخوا په یو اړخیز د لارو بندیدلو او د توغندیو د وشتلو لامل ملګرو ملتونو ته شکایت هم وکړ. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهارنۍ خبري خبرونه اوري. د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د جنگ میدان پراخه کیږي. هم دغه راز د موصل د کورنۍ او ستونزې زیاتېږي. د موصل د ښار د نیولو عملیات د اکتوبر په میاشت کې پیل شوې دي چې له هغه وخت نه راپدې خو 1500 زرو کسانو خپل کور او کلی پریخي. د داعش د کنټرول لاندې سیمې اوس د جنگ په میدان بدلېږي. د امریکا غږ خبریال هجر مردک په دې باره کې د موصل د شاوخوا کمپونو نه دا رپورټ رالېږلې.
هر ورځ په زرګونو کسان له موصل نه تښتي او ګڼ شمېر هغه وخت ووزي چې د کورونو دیوالونه راولېږي. د هوانو ګولې، هوایي حملې او هلیکاپټر په ګڼه ګوڼه باندې حملې کوي او داعش په هغو خلکو باندې ډزې کوي چې له خپلو کورونو نه تښتي. بې ځای شوي نیام مریم حسن وایي
Last week this neighborhood was one of the most lively in eastern Mosul. Now it looks like this. Friday's suicide bombing at the My Beautiful Lady restaurant not only killed and maimed people, it has also
د هوانو او د ټوپک ورډز کې د څوک له دروازې نه نشو وتل. موږ د زینو لاندې ځایونه کې پټ شوو. په داسې حال کې چې افراطیانو او عراقي قواوو په یو بل باندې ډزې کولې. د عراقي قواوو او افراطیانو ترمنځ په دې وروستیو هفتو کې جنګ زیات شوی دی او عسکر وایي دغه جنګ چې تېر هفته د موسل د زاړه ښار د نیولو لپاره ونښت ډېر سخت و. د امریکا غږ خبریال هیدر موردوک وایي
Aid workers say there might be as many as a million people displaced from Mosul City alone by the time this war is through.
د امرستو د رسولو د کارکونکو له قوله د دغه جنگ په وخت کې یوازې د موسل له ښار نه 1 میلیون کسان بې کوره شوي دي او د موسل د شاوخوا کمپونو ته ګڼ شمیر کسان وررسیږي او امنیتي قواوې له احتیاط نه کار اخلي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت د ډلې غړي کوشش کوي چې د مهاجرو په جامه کې له ښار نه ووځي. عراقي عسکر الحسین وایي
We have sources reporting IS militants in cities, towns, and villages. We also have photographs and know if someone is giving us a fake ID.
زمنګ منابع وای د اسلامي دولت د ډلې جنگیالان په خارونو خارګوټو او کلو کې دي. نمون سره عکسونه هم دي او که څوک راته د هویت پاڼه راکړي نو پیژنو. بې کوره شوی پلار حسین بیا وای
We used to store water in tanks, but when shrapnel hit them, it was gone. We also ran out of food.
موږ به په ټانکونو کې اوبه ذخیره کولې خو کله چې به مردکي ورباندې ولګېده اوبه به ټولې ضایع شولې. موږ د خوړو د کمښت سره هم مخامخ یو. ملګري ملتونه به 10 میلیونو ډالرو ته ضرورت لرو چې په راتلونکې میاشت کې عملیات ورباندې جاري وساتو. په داسې حال کې چې عراقي قواوې د خلکو نه په ډکو سیمو کې د اسلامي دولت په ډله باندې حملې کړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبري خبرونه اوري. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پولیو واکسین کمپاینونو زنډیدل د دې ولایت اوسیدونکو اندېښمن کړي او په مسؤلینو غږ کړی چې د حل لپاره لارې ولټوي. عبدالمالک شفق د پکتیکا ولایت نه موږ ته رپورټ را لېږلی.
د سباندې وی میاشتې راهیسې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پولیو واکسین کمپاین د ځینو ستونزو له کبله نه دی ترسره شوی چې د روغتیایي مسؤلینو په خبره د ستونزې به ډیر ژر د قومي مشرانو په مرسته حل شي. په برمل ولسوالۍ کې د پولیو واکسین نه تطبیق خلک اندېښمن کړي چې ښایي دا چاره په ماشومانو کې د پولیو ناروغۍ د پیدا کېدو لامل شي. دوی له ټولو لوریو څخه غواړي چې د دې ساري ناروغۍ پر وړاندې په ګډه مبارزه وکړي او پرې نږدي چې څوک دې د تطبیق مخه ونیسي. د پکتیکا یو تن مدني فعال عبدالحق پکیرزاده امریکا غږ ته په دې اړه داسې وویل:
تاسو هلته په برمل کې د واکسینو مخنیوي شوی ده، نو زموږ هیله به دا وي چې د دغه د حل لپاره یا د دې د خلاصون لپاره حکومتي مسؤلین ګړندي ګامونه پورته کړي او هلته چې څوک د دې مخنیوي کې په هغو باندې هم موږ یو غږ کوو چې واکسین داسې څه نه دی چې تاسو په زیان اوسي، ستاسو ماشومان له مرګ نه ژغوري. نو هغوی ته هم موږ دا پیغام ده چې تاسو له دې له لاس واخلی.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړی وکیل عزیز د دې ترڅنګ چې باید په برمل ولسوالۍ کې واکسین ته اجازه ورکړل شي د دینی علماو پر همکاري هم ټینګار کوي ترڅو خلک د واکسین په اړه عام پوهاوی ترلاسه کړي.
زما خواهش راسه خاصا د علما کرام نه ده چې هغوی د اسلام د نقطه نظر نه د واکسین په ارتباط باندې په جمعتونو کې خاص کر د جمعې په لمانځه کې یا په هر جمعت په هر لمانځه کې خلکو ته عام پوهاوی ورکړي ترڅو چې هر یو سړی وکولی شي خپل ماشومان واکسین ته راوړي او د واکسین نه پاتې نشي.
د کتلوی معافیت مسول ډاکټر حکیم وایي چې په برمل ولسوالۍ کې ستونزې شته چې له عمله یې تیر کمپاین نیمګړی ترسره شوی او ممکن راتلونکی کمپاین هیڅ ترسره نشي.
برمل کې د موږ تیر یو کمپاین نه ده تطبیق شوی او راتلونکی کمپاین امکان لري تطبیق شي، امکان لري تطبیق نشي. خو د موږ مشران چې هلته کوم مشران دي هغه په جریان کې دي، کوشش مو دا ده چې هلته کمپاین خلاص شي. اما د هغه نه مخکې و کمپاین شوی هغه هم نیمګړی شوی و چې هغه کې په ځینو کلسترو کې شوی ده او په ځینو کې نه ده شوی. که درته یو 80% مخکې تطبیق شوی و 40% نه ده تطبیق شوی.
برمل د پکتیکا ولایت یو غرنۍ او د ګاونډي هیواد پاکستان له پولې سره نږدې پرته ناامنه ولسوالۍ ده چې زیات شمیر وزیرستانی کډوال هم پکې له کلونو راهیسې میشتي. په تیر 2014 میلادي کال کې په همدې کډوالو کې د پلج و مثبت پیښې ثبت شوې، خو سش کال تر دا مهاله د هیڅ کومې مثبت پیښې راپور نه دی ورکړل شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د جنوبی کالیفورنیا پوهنتون هر کال د افریقا د اقتصاد او پرمختګ په ارتباط علی غونډه جوړوي. په دغه غونډه کې د افریقایي تجارانو مشران، حکومتي مامورین او نور په امریکا کې د خپلو ملګرو سره په ګډه کار کوي. مګر په روان کال کې په افریقایي علی غونډه کې افریقایان نشته، ځکه چې ټول ته یې ویزې ورنه کړې شوې. د امریکا غږ خبریالې مشل کوین په دې باره کې لاس انجلس نه دا رپورټ را لېږلې.
په عمومي توګه د افریقا اقتصادي عالي غونډه د برخوالو لپاره یو فرصت دی چې د یو بل سره آشنایي او د امریکا او افریقا ترمن د تجارت په باره کې خبرې وکړي. مګر د دغې غونډې منتظمه ماری فلاورز نو وایي ډیرو کسانو په روان کال کې په دغه غونډه کې ګډون نه دی کړی. د افریقا د نړیوال اقتصاد او پرمختګ د عالي غونډې رئیسه ماری فلاورز نو وایي
Usually we get about 40% that get rejected, but the others come. This year it was 100%, every delegation, and it was sad to see because these people were so disheartened.
په عمومي توګه 40% کسانو ته اجازه نه ورکول کېده، مګر نور منل کېدل. په روان کال کې 100% کسان رد شلو. دا د خوشنۍ خبره وه، ځکه چې دغه کسان ډېر مایوسه شلو چې څه پیښ شلو. د فلاورز په قول دا د افریقا د نړیوال اقتصاد او پرمختګ د غونډې څلورم کال دی، مګر د فلاورز په تخمین سره په افریقایي هیوادونو کې امریکایي سفارتونو تقریبا 100% کې ګډون کوونکو ته وزې ورنه کړلې. سیریالیون، ګینی، غانا، نایجیریا، ایتوپیا او جنوبي افریقا د هغو هیوادونو په کتار کې دي چې وزې نه دي ورکړل شوي. میری فلاورز نه بیا وایي
These kinds of things happen that makes it very difficult and challenging for us to connect.
دا ډول پیښې موږ ته په اعتبار نیولو کې مشکلات پیښوي. فلاورز نه پوهیږي چې ولې ټولو هغو افریقایانو ته ویزې ورنه کړل شولې چې غوښتل یې په دغه عالي غونډه کې ګډون وکړي، مګر شک لري چې دا د سرحدي ویزې او د هغه باندې سره ارتباط ولري چې د جمهور رئیس ټرمپ په سفر باندې لګولې. د کانګرس د پخوانی غړي دیان واټسن په ګډون د کانګرس د اوسنۍ او پخوانی غړو نه مرسته وغوښتله. د کانګرس پخوانی غړي دیان واټسن وای
دیر آر امباسډورز دټ واز سکیډولډ ټو بی هیر ات دیس سمټ دټ وډ ډینایډ ویزاس دی ریجیکټډ دیر ویزاس اس یو نو انډر دی
هغو سفیرانو چې ټاکل شوی و په دغه عالي غونډه کې ګډون وکړي ویزې رد کړې دي. دوی د دوی ویزې رد کړې، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ اوسنی حکومت د هغو کسانو شمیر محدودوي چې د افریقا له وچې نه امریکا ته راځي، دوی ته ویزې نه ورکول کیږي. واټسن نن وایي د بهرنیو چارو وزارت نه معلومات وغوښتل، خو د بهرنیو چارو وزارت اجازه نه لري چې د انفرادي ویزې په موضوع باندې خبرې وکړي. راپورټونه وایي په درسته نړۍ کې امریکایي سفارتونه د سفر په ارتباط ویزې نه ورکوي، خو مشکله ده چې په یقین سره په دې ارتباط پوه شو. د بهرنیو چارو د وزارت موجوده ارقام د تیر منی پورې دي. Mary Flowers Bayway
I have to say that most of us feel that it is a discrimination issue with the African nations because we experience over and over and over
زباید وه مچ مونږ اکثر احساس کوو دا د افریقایي ملکونو سره د تبعیض و موضوع ده، ځکه چې مونږ ته په وار وار تجربه شوې ده او هغو خلکو تبعیض نه ورکول کېږي چې واقعي تجاران دي. خلک هله لري چې دلته تجارت وکړي، خو زیات څه نه دي شوي. تنظیم کوونکی وعده کوي چې اصلي موضوع ته راشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. تیر ورځ مجمنه کړې وه چې درته د نغمې مرکه خبرو. نغمه چې د نوروز په مناسبت د کنسرټونو د اجرا کولو لپاره کابل ته تللې ده، د امریکا غږ سره په یوې مرکې کې په دې خبرې کړې دي چې څنګه د کابل پخوانی خاوند منګل نه جدا شوه او وروسته یې د یو جهادي کماندان د زوی سره واده وکړو. درنو اوریدونکو، رحیم ګل ساروان د
خوږجه به سندرغاړي خاپيري نغمي سره مرکه کړی دا تاسو ته دراورو
پیژندل شوی سندرغاړي خاپيري نغمه له امریکا غاښنا تلویزیون سره په مرکه کې په خپل شخصي ژوند غږیدلې خاپيري نغمه چې په کابل کې ده او غواړي درې وکال د نوې ورځې په مناسبت سندري وایي آشنا تلویزیون ته د خپل پخوانی خاوند منګل پاړه ځینې داسې څرګندونه کړې ستاسي او د منګل اړیکه څنګه
لاس کال کېږي چې زموږ په منځ کې بیلوالی راغلی دی زه منګل ته اوس هم په هماغه سترګو ګورم احترام یې ډېر لرم منګل ډېر ښه یو هنرمند دی چې دا منګل غږ او د منګل غزل رښتیا هم بیا به څوک ونه وایي نه خو متاسفانه خفه په دې یم چې منګل په خپل ځان په خپله د لاسه ورکړي ځان پسې ونه ګرځېدی خپل د هنر قدر باندې پوه نه سو موږ ته اسلام اجازه راکړې دي چې د ښځې کول سنت پرېښودل یې فرض دی هغه هم په دې عقله ما سره ډېر ام نظره وو چې ژوند مونږ کېږي ځکه چې یو بل نظرونه د یو بل په نظر نه وو هغه لکه تندخوی وو نو کله به وهلته کولم په کې راتلی او نور داسې بعضې شیانې یې درلودې چې زه نه غواړم دلته یادونه وسي د منګل صاحب نو بیا هماغه وو چې په هماغه بعضې مشکلاتو له کبله مونږ سره بیل سولو
نوی خاوند مو څوک دی
نوی خاوند مې د لوګر دی د هغه پلار جهادي وو مولوي محمد نبی صاحب د هغه زوی دی نو بیا چون هغه زما د هنر ډېر علاقمند وو زما علاقمندان ډېر زیات ول مګم دا یو ښه شخصیت ښه انسان وو ایجوکیټډ وو ښه تعلیم یافته وو نو ما زه پوس ولم چې دا نه زما د هنر مخنیوی کوي او نه د خپل پلار لاره تعقیبوي پلار یې هم ډېر ښه سړی وو ښه یو دیندار او یو روحاني انسان وو خو د دوی نظریات مختلف وو سره دا زما هنر ته دومره زیات احترام درلودي چې کله زه واده کړلم هم زما د هنر مخنیوی ونه کوي راته ویل چې نغمې سادونه شایسته اواز یې ته دونه ښه اواز او انداز لري که زه تا په کور کې کښېنوم دا به د افغانستان د فرهنګ سره د ادب سره او د موسیقي سره به ډېره زیاته غټه خیانت چې ما کړی یې
خاپيري نغمه وای د بي وسو او فقيرو هنرمندانو سره د مرستې لپاره یې نغمه فاونډيشن هم جوړ کړی
متاسفانه چې تر اوسه پورې هم زه خپل د شخصي جیب نه لګخ کوم مصرف کوم تر اوسه ما سره چا داسې کومک نه دی کړی چې د زما فاونډيشن په خپو ودرېږي
خاپيري نغمه چې شپږ کلمې هنر ته مخه کړې دیر ښکاری د هنري ژوند وزي وای په دې هنري ژوند کې تر پخوا اوس زیاته ځان بریالي احساسوي نغمه وای غواړي پخواني افغاني موسیقي د خپلو هنري فعالیتونو لارې ژوندۍ وساتي هغه افغاني موسیقي ته د غربي موسیقي له نورو سره مخالفت کوي
مګم بازي ځوانان دي چې په موسیقي کې نه وخت راوړي دي کولای کړی د خوند کوي او ډیر ښه موسیقي جوړ کړی ده مګم بازي ځوانان دي چې د غرب شیان راوړي یا د مثال په توګه راپ سندري دي زه د دې بيخي خلاف یم
خاپيري نغمه وایي څلور بچیان لري دوی لوڼه او دوی زامن ژوند په امریکا او اسلام آباد کې کوي افغانستان ته کله ناکله راځي د سګ نوی لمریز کال د پسرلي لپاره هم سندري ویلي تازه یې سو سندري راوتی خاپيري نغمه هغه سندرغاړي د چی په درې لسیزه هنري ژوند کې پراخ شهرت موندلی او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک پیژني دا هنر پال وای د عمر تر پایه بخبل هنر پر مخ وړي رحیم ګل ساروان آشنا تلویزیون کابل
کډرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه د غوښ شي البته که تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل هیر شوی یا پاتې شوی وي نو بیا هم کولای شئ چې زموږ د فیسبوک په پاڼه چې اډرس یې دی www.pashtovoa.com په هغه باندې واوري موږ تاسو نه اجازه غواړو